در استدیو با خود داریم. خوش آمد انسان سب.
مننه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د پاکستان صدر اعظم ته په بلنې د دولت په دولت ته خبرو لاله لري له پاکستان سره د روغې هڅه کوي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیس پروګرامونه هم لرو. خلمړی خبرونه امریکا له پاکستان یو ځل بیا وغوښتل چې د طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. په غزنی کې وطن یرغمل شوي کسان خوشی شول. په روسیه کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي او د تهران پولیسو پخوانی مرستیال ولسمشر نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د پاکستان صدر اعظم ته وویل اسلام آباد باید له امریکا سره همکاري وکړي او د طالبانو او نورو سختریزو د ځپلو لپاره اقدامات وکړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل مرستیال ولسمشر مایک پنس له خاقان عباسي سره په کتنه کې د ولسمشر ترامپ دا غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان حکومت باید په خپله خاوره کې د طالبانو حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو حضور پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پنس له قوله راغلي پاکستان له امریکا سره له نږدې کار کولی شي او باید وی کړي. په خبرپاڼې کې نه دي ویل شوي چې دا خبرې په څه حالت کې او یا چیرې وشوې، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د پاکستان صدراعظم خاقان عباسي په شخصي سفر واشنگتن ته تللی او هلته د امریکا له مرستیال ولسمشر سره کتلی دي. د بریتانیا دفاع وزیر ګوین ویلیامسن وای ځواکونه به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او له تروریستانو سره په مبارزه کې به د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې مرسته وکوي. ویلیامسن پرون په کابل کې له اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل. اجرایي ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو خواوو په سیمه کې د افغانستان پر اړیکو او سولې ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د غزنی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې اووه تنه د یرغمل نیونکو له منګولو ژغورلي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د غزنی د قرهباغ اوسیدونکي دي او پرون تر غرمې وروسته خوشی شول.
د نړۍ د کلي څنګه تر اوسه دونکو چې شاوخوا ومه چې مخکې د کوانو لخوا د قرباغ لپاره لارې باندې څخه د لارې له زده څخه قرنتنه ول شي او دغه راز د شرابا د کلي د کلي څنګه چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کوانو کسانو لخوا قرنته شي او هغوی خو د خانه شي بیرته آزاد شول او نن خپلې کورنۍ وخپارل شول.
نوری دا همول چې دا کسان د قومي مشانو په منځګر توپ خوشی شوې دي. چیرې ونی د قرهباغ ولسوالۍ په سلګونو اوسیدونکو د کابل کندهار لار نږدې یو ونی بند کړه. دوی اعتراض کوي چې ناپیژاندو وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په جامو کې د شیرآباد په کلی کې د یوې کورنۍ درې تنه ووژل، یوه مېرمنې ټپي کړه او دوه تنه یې هم ورسره یوړل. تر دې اعتراضونو وروسته حکومت د ستونزې د هواري لپاره سیمې ته یو پلاوی واستاوه. د نورستان د ولایتي شورا استازو په مرکز پارون کې د یو پوهنتون د جوړېدو غوښتنه وکړه او په ورته وخت کې له اجرایي رئیس سره د کتلو پر مهال د نورستان د بیځایه شویو خلکو د ستونزې د هواري هیله وکړه. د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینیر سعدالله د ولایتي شورا له نورو غړیو سره پرون په کابل کې له عبدالله سره خبرې وکړې. د اجرایي ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نورستان استازو ټینګار وکړ چې د نورستان د هغو بیځایه شویو غم دې وخوړل شي چې اوس په ننګرهار کې ژوند کوي. اجرایي رئیس له دوی سره ژمنه وکړه چې د پوهنتون د جوړېدو او د بیځایه شویو د ستونزو په اړه به لازم هدایت وکړي. د لوګر چارواکي په برکی برک ولسوالۍ کې د پنځو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل
افغان او بهرني ځواکونه هم ورسره وو. شمازه په سیمه کې عملیات کړي دي. دغه عملیات کې پنځه وسوال مخالفین دي هغه لمنځه وړي دي.
سلیم صالح زیاته کړه چې په وژل شوو کې د یاغیانو یو سیمه ایز قومندان زبیح الله هم شامل دی چې په عثمان مشهور وو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په تهران کې د لوی څارنوالي ویبپاڼه خبر ورکوي چې پولیسو پخوانی مرستیال ولسمشر او لوی درستیز اسفندیار رحیم مشایي ونیوه. د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د نږدې ملاتړې د نیولو په برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړی شوي. مشایي د احمدی نژاد د ولسمشرۍ د دوهمې دورې په پیل کې په 2009 میلادي کال کې مرستیال ولسمشر و. د سوریې په شمال او جنوب کې پرون وروسته له دې په زرګونو ملکیان له خپلو سیمو ووتل چې د سوریې حکومتي ځواکونو او د غراز د ترکیې پوځیانو عملیات وکړل. د ابراهیم په نوم د سوریې یوه دولتي چارواکي ریوټرز آژانس ته وویل تر 20,000 ډیر هیوادوال له غوټې څخه وتلي دي، لکه څرنګه چې تاسو ګورئ شاوخوا ډیر بیروبار دی. غوټه پلازمینې دمشق ته نږدې پرته ده. د سیمې د نیولو لپاره روسي پوځیان د سوریې د حکومتي پوځیانو ملاتړ کوي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې په وینا د غوټې په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 1400 ملکیان وژل شوي دي. او په روسیه کې نن د جمهوري ریاست انتخابات روان دي. ورلمخه ویل کیږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم ځل لپاره ولسمشر شي. په مسکو کې پولیسو اعلان کړی چې 1000 امنیتي سرتیري به د دغه ښار په بیلا بیلو سیمو کې د انتخاباتو امنیت ساتي. خبرونه مولا اوسادي رادیو واپریدل. ساعت 8:06 شوې. افغان چارواکي وایي شرایط بدل شوي او د افغانستان او پاکستان خبرو ته هیله شته. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه هم فکر کوي چې د نړیوالو فشار به نتیجه ورکړي.
پوځیان د پاکستان باید متقاعد شوي و چې په دې چې بهتره ده چې ملکي حکومت ته خارجي سیاست وروسپارو.
په بلخ او کندهار کې د نوي کال په درشل کې سخت امنیتي تدابیر غوره شوي. کوچیان وایي حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
د منګه مالچار په ټول افغانستان کې غصب ده. ټول کوچیان د منګه له فقر او بیچارهګۍ سره مواجه دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان کلتوري فیسټیوال جوړی شي.
فرهنګي کلتوري میله ده د 1 مارچ نه 1 اپریل پورې. موږ غواړو د خپل ستوندو موږ خبرې وکړو.
د یو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څانګي او حقیقت څه دی. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 دی او اف ام 3.5 صفه اوري. د افغانستان حکومت د پاکستان صدر اعظم ته په بلنې سره له پاکستان سره د دولت په دولت په سطحه خبرې کوي. ولسمشر اشرف غنی په دیاره پروند پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. د ولسمشر د وایان سرپرست وای پاکستان تر سختو فشارونو لاندې دی، نو هیله مند چې دا خبرې به مثبت نتیجه ورکړي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوو دولتونو په کچه خبرې پیل شي. د افغانستان ولسمشر د شنبې په ورځ په ارکی د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار متقاعد جنرال ناصر جنجوا سره د خبرو پر مهال د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته د خبرو لپاره راشي. کابل ته د شاهد خاقان عباسي د سفر په اړه د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل چې بلنه ورکړل شوې، اوس د اسلام آباد پریکړې ته انتظار یو. د دواړو هیوادو د دولتونو په سطحه د خبرو د اجنډا په اړه ښاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
مهمترین موضوع بحث مبارزه با تروریسم هست.
د بحث مهمه موضوع له تروریسم سره مبارزه ده. همداراز په افغانستان او سیمه کې د سولې هڅې دي. اوس د سیمه ییزې همکاري مسله هم د ټاپیل پروژې سره چې عملي کارونه په افغانستان کې پیل شوي دي مهمه ده. ټاپی پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. شاه حسین مرتضوی وایي چې شرایط بدل شوي او د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ خبرو ته هیله شته. د افغانستان چارواکو پخوا د پاکستان پوځي چارواکي له طالبانو سره په همکاري تورنول. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او ورسره پلاوی پرون د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله او د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره تر کتو وروسته د خپل یو ورځنی سفر په پای کې وویل چې طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې د وړاندیز کلک ملاتړ کوي او هیواد په دې برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دی. اشرف غنی د فبروري په 28مه طالبانو ته له شرایطو پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو په خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت غواړي چې له پاکستان سره د دولت په دولت په سطحه خبرې وکړي. دا وړاندیز پخوا هم ولسمشر اشرف غنی کړی و، خو اوس یې د پاکستان صدر اعظم ته رسمن بلنه ورکړه او تمنل چې په لنډ راتلونکي وخت کې شاهد خاقان عباسي له افغان چارواکو سره په کابل کې وګوري. ښاغلی عباسي لکه څرنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل په واشنگټن کې دی او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره یې کتلی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ورته ویلي دي چې پاکستان دې په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سخت دریځو پر ضد جدي اقدام وکړي. احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ساپی سره د افغانستان او پاکستان د په اړیکو کې د وروستیو انکشافاتو په اړه مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د افغانستان او پاکستان خبرې به څه ګټه وکړي. ښاغلی ساپی په ځواب کې وویل
دا د ملي وحدت د حکومت پالیسی کې اخلار کې شامل ده که هم مخالفین سره غږیږي او هم د پاکستان حکومت سره غږیږي چې دوی سره په تفاهم ورسیږي، پس له هغې به بیا زمینه د مسله او مخالفینو سره چې دوی په پناه کې دي او مرسته ورسره کوي دوی مساعده یي.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان صدراعظم ته بلنه ورکړې ده، یعنی د پاکستان ملکی دولت ته، لیکن هر وخت د افغانستان چارواکو د پاکستان په نظامیانو باندې پتور پورې کړی ده چې له طالبانو سره مرسته کوي، نو فکر کوي چې په پاکستان کې ملکی اداره دومره صلاحیت لري چې دغه رقم خارجي سیاست مخته یوسي؟
د روسي فشارونه چې په پاکستان هم د نړۍ دي، هم د ملګرو ملتونو دي، هم د دوست امریکا دي، هم د یورپین کمیونټي دي، د دی اروپا دي، دیگتا متقاعد کری، حتی پوجان دی پاکستان باید متقاعد شوی و چی پده چه بیتره دا چه ملکی حکومت تا خارجی سیاست درست پارو او خصوصا دی افغانستان پر مورد که پرشی او سولی تا باید او رسیگی کنه. پاکستان دیره گتی دلست ور کهی او حتی موجودت تایی هم ګواخ کیږي.
تاسو په پاکستان باندې فشارونو ته اشاره وکړه، د پاکستان دننه د پښتون ژغورنې غورځنګ پیل شوی دی، فکر کوئ چې دغه هم په پاکستان باندې یو ډول فشار راوستی شي او کنه داسې مظاهرې دي او دقیق فشار شاید را نولي؟
فکر کوم چې کدا دستوري وي د ځینو مقاماتو د خوا دننه په پاکستان کې چې هغه اصلي غوښتنه د رښتینې پښتنو د اکثریت چې هلته څه دي هغوی لاسته نه دي راوړي، هغه خود جوشه جنبشونه وشي، نو دا هغه هم لوی فشار د لکه سیویل سوسایټي د متمدنو حرکاتو او اجتماعي حرکاتو د لارې نه دا د نظامي فشار نه هم په دې حالت کې اندیکار رول لوبولی شي، ولې چې عامه اذهان دي حکومت.
نو که چرته په پاکستان باندې له بهر نه د امریکا فشارونه روان وي او دغسې داخلي فشارونه هم په پاکستان باندې وي، څه اټکل کوي چې په څومره وخت کې کېدای شي چې د افغانستان د حکومت غوښتنو ته د پاکستان لوری ځواب ووایي او عملا اقدام وکړي؟
فکر کوم چې آینده کال به دته سړی مطمئن شي چې مخکې تر پای ته رسېدو د راتلونکي کال با چې موضوع د افغانستان په میاشتو کې اوربند شي او مذاکرات کېدای شي پنځه کاله نور هم دوام وکړي، هغه هېڅ پروا نه لري. مقصد چې دا جنګ بس شي او دوی مذاکراتو ته غاړه کېږدي چې خبرې کوو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اته بجه او 14 دقیقې شوې. په بلخ ولایت کې د نوروز د لمانځنې لپاره پراخه تیاری نیول شوې ده. د بلخ د امنیه قمانداني چارواکي وایي چې د 1391 لمریز کال د نوروز جشن د لمانځنې لپاره د ګډو امنیتي ځواکونو په همکارۍ او هڅو امنیتي تدابیر نیول شوي او په راتلونکي نوروز کې به بلخ د 50,000 میلمنو کوربه وي. له بلخه د اصلي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی وایي چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره هر ډول تیاری نیول شوی دی او د امنیتي چارواکو په خبره چې 4,000 پوځیانو ته مسؤلیت سپارل شوی ترڅو د نوروز جشن د مراسمو امنیت وساتي. د دورانی په خبره چې د پولیسو ترڅنګ د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه هم د نوروز جشن د ښې لمانځنې لپاره امنیتي ګزمې او چک پاینټونه ترسره کوي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی په اړه وایي
در این جشن نوروز 1390 مشترک هستن، همه اردوی ملی، پلیس ملی، سرحدی، نظم عامه.
د پولیسو په خبره چې بلخ ولایت ته غزیدلو لوی لارو کې د شپې او ورځې لخوا امنیتي ګزمې ترسره کیږي او علاوه پر دې چې هیچ چاته اجازه نشته چې مزار ښار ته وسله داخل کړي، دننه په ښار کې هم سایر چک پاینټونه فعال دي. د مزار شریف اوسیدونکو هم د نوروز جشن د لمانځنې په منظور لازمي تیاری نیولې دي. په همدې حال کې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست سره له دې چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره له فرهنګي تیاریو خبر ورکوي، خو وایي چې د بلخ په ټولنه کې نوروزی وړل او راوړل د کوده شویو ځوانانو ترمنځ یو ناوړه دود دی او باید له منځه ولاړ شي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو مشر عطا محمد ساوی پاړه وای
اوس مختصر معلومه ده چې په دې وختونو کې د کار زمينه اشتغال او پیسې هم ډېر سخت پیدا کیږي. نو دغه دودونه یې ځین نوړه دودونه دي چې دا باید له منځه لاړ شي. نو په دې خاطر اکثره کسان نشي کولای چې چون اقتصادي ستونزې لري چې خپل اولادونه نوزاد کړي او هغه ودونه وکړي.
د مزار شریف ځینې ځوانان هم د اطلاعات او کلتور ریاست د مسؤلانو له خبرو سره هم نظر دي. دوی هم غواړي چې د کوکته شویو ځوانانو ترمنځ د نوروزي وړلو فرهنګ چې د هغوی کورنۍ ای وخت اقتصادی صدمه شمیرل کیږي د وخت په تیرېدو سره لمانځه ولاړ شي. د نیویل مریض کال په لیدو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي او د بلخ د ښاروالۍ د مسؤلانو په خبره چې د 1309 نیویل مریض کال د نوروز جشن ته لا 50,000 څخه ډیر میلمانه له نورو سیمو څخه بلخ ته راغلي دي. مجیب الرحمن حبیب سی، ازادي رادیو، بلخ.
په کندهار کې هم د نیویل مریض کال د لمانځنې لپاره امنیتي تدابیر سخت کړای شوي او خلک میلو ته تیاری نیسي. په دې موضوع په تېره خبرونه کې په کندهار کې د ازادي راډیو له خبریال صادق رشتینی سره مې خبرې کړې دي.
په کندهار کې د نوي کال د جشن لپاره چمتووالی روان دي. په دې برخه کې د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسه امنیتی ځواکونو ته د ټینګو امنیتی تدابیرو لارښوونه کړې ترڅو میلوال وکولای شي چې په ښه ډول سره نوی کال ولمانځي. والی د مرستیال والی په مشرۍ یوې کمیټې ته دند سپارلې چې په کندهار کې میله ځایونه د میلوال لپاره آماده کړي او ټول ترتیبات ونیسي. د خاکریز ولسوالۍ، د شاغ زیارت، ارغنداب ولسوالۍ، د بابا ولی زیارت، ابراهیم خلیفہ بابا او د دهلی بند د کندهار هغه میله ځایونه چې معمولا د نوی کال په ورځو کې د خلکو لګانګونی ډاک وي. په دغه میله ځایونو کې د کندهار د محلي لوبو لکه غیژنیونی، پهلوانۍ، خوسی، دبري غورځولو او درنه خاطر څنګه د محلي موسیقي کنسرتونه هم جوړیږي. دغه راز د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې چې د شار څخه 15 کیلومتر لیرې موقعیت لري، خلک او چارواکي د زیارت د جنډي پورته کولو په مراسمو کې ګډون هم کوي. د دې ترڅنګ د البته د نارې ترڅنګ شزي هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میله کوي. د نوروز جشن د تاریخ وردو کې په کندهار کې په خراب جوش او خروش سره لمانځل شوی دی. لکه مخکې چې مو ویل، خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې هم راغلي دي چې احمدشاه بابا د نوروز د لمانځلو لپاره په کندهار کې د اڅکزو او نوروزو د قومي مشرانو لپاره، البته چې دوی نوروز لمانځي، په ارغنداب کې د بابا ولی صاحب له زیارت څخه نیولې د سردی او مرنجان تر کلي پورې هلته سیمه جلا کړې او ورته ویل شوي وو چې د نوي کال جشن دی په دغه سیمه کې ولمانځل شي.
په کندهار کې د نوي کال د لمانځنی لپاره د تیارولو په باب د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی څرګندونه واورید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کوچانو یو شمېر استازي وایي چې دوی ته د حکومت له لورې پاملرنه نه کیږي. دوی همداراز وایي چې د ژوند په بیلوبیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. کوچان چې د شنبې په ورځ په کابل کې په یوه لویه غونډه کې راټول شوي وو، خبرداری ورکاوه چې که غږ یې ونه اورېدل شي په مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
کوچیان وایي د ښوونځیو روغتیایي کلینیکونو د څښاک د پاکو اوبو نشتوالی د څړځایونو غصب هغه عمده ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګرېوان دي. دوی چې د شنبې په ورځ له 34 ولایتونو د خپلو ستونزو د شریکولو او د دغو ستونزو د هواري په هدف په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې سره راټول سوي وو، حکومت کوچیانو ته په نه پاملرنه تورن کړی ویل چې په وزارتونو او آن د ولایتونو په څوکیو کې دوی ته ونډه نه ده ورکړل سوې. د کوچیانو د شمال او شمال ختیځ زون دوه تنو استازو ملک میر حمزه او عبدالحق خلقیار په دې اړه وویل:
د منګه مالچار په ټول افغانستان کې غصب ده. ټول کوچیان د منګه له فقر او بیچارهګۍ سره مواجه دي. من کوچیانو ته باید زمنګ دولت د کار زمینه برابر کړي، زمنګ ریاست دې په وزارت باندې بدل شي.
کوچیانو خلک نه دي چې یو اضافي بار وي، یو اضافي بس وي، یو اضافي چای غي چې وراره به سر ته چلاړ هر څه چې وشو په باندې وشو. نه، کوچه هغه خلک نه دي. کوچه هغه خلک دي چې د دې اصلي د دې وطن اصلي بچیانو اصلي وارثین دي او دغه د ژوند لپاره باید توجه وشي.
په ورته وخت کې د کوچیانو چارو د سمون رئیس دلاور فیضان وای که څه هم د کوچیانو د خدمت لپاره هلې ځلې کوي، خو غږ یې د کابینې د غړیو په ګډون د حکومتي چارواکو له خوا نه اورېدل کیږي.
اعتراف کوم، تقریبا دو نیم کال دی ما کیږي چې زه دلته رئیس یم. زه دا اعتراف کوم، ما د کوچانو خدماتو لپاره صفر کار نه کړی. د ما تلیفون ته د ما د ملاقات غوښتلو لپاره په څلورو میاشتو کې حتی وزیرانو وخت نه راکړی.
دوی په دغه ناسته کې د حکومت د سولې له طرحې د برېښنایي تذکرو د ویش او دغه شان له راتلونکو انتخاباتو خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی چې په ټولو ملي پروسو کې برخه اخیستې ده او باید له پامه ونه غورځول سي. خو د افغانستان جمهوري رئیس بیا وایي چې د کوچیانو د ژوند خوالی ته تل پام کړی او په دې برخه کې خپلې هلې ځلې جاري ساتلې. د جمهوري ریاست مرستیال بیان د وخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوچیان هم د افغانستان د نورو وګړو په څیر باندې د مساوي حقوقو درلودونکي دي. د افغانستان حکومت د کوچیانو د هر اړخیزه پاملرنه او توجه لري، د سیاحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د دوی د څړځایونو په برخه کې، په هر برخه کې دوی ته متوجه دي.
په ورته وخت کې د کوچیانو چارو د سمن خپلواک ریاست وایي چې کابل ته راغلي د کوچیانو یو شمېر استازي به د خپلو ستونزو د هواري په هدف له ولسمشر محمد مدا اشرف خنی سره هم وګوري.
د رواني میاشتې په دیرشمه نیټه د کلتور ادارې په هڅه په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان فیستیوال په نوم کلتوري میله جوړیږي. د دې فیستیوال په اړه د مشال رادیو شاهین بنیری د کلتور ادارې له مشر شادانه هماین خان سره خبرې کړې دي.
مونږ یو اداره جوړ کړې ده، هغه نوم کلتور دی. او کلتور دا میله کوي، دا د پښتو میله ده، فرهنګي کلتوري میله ده. د دیرشم مارچ نه اول اپریل پورې مونږ غواړو چې مونږ چې کوم خلک یو د پښتنو سیمه کې چې کوم پراته دي، هغه پښتو وي که هغه بله ژبه وي که هغه د ماینورټی کمیونټی نه وي، چې مونږ یوځای شو او د خپل کلتور مونږ یو بل سره خبرې وکړو، د خپلو ستونزو مونږ خبرې وکړو، چې خلک یو بل سره نږدې شي. د دې دواړو ملکو او په خپل ملک کې کوم خلک دي، او په دې کې به ځوانان وي، په دې کې به تبرونه وي، په دې کې به ښځې بچي به وي. د دې دا مقصد و چې موږ خپل چې کوم کلتوري د هغې لږ سلیبریشن وکړو.
نو دیکھ جی تاسو کمی کمی غونډې خی دی، لکه دیکھ به موسیقي، دیکھ به بحثونه، دیکھ به روایتي تړونه، سبې په دې کې
سلور پینل دي چې په کوم کې به خبرې اترې کیږي. یو پینل دی په پښتنو ښځو چې کومې تکړه ښځې دي چې چا خپل ژوند کې په خپل کار کې داسې څه کار کړي چې کوم روایتي قربانۍ زموږ ښځې نه کوي. بیا یو پینل دی ځوانانو باندې چې کوم نوې کول دی اغي خپل مستقبل اغي څنګه ګوري اغي کم کم کارونه کړی وي. یو پینل دی چې کوم زموږ په سیمه کې اندوان سیکان کرسچن دا کمیونټی اوسیږي چې اغي هم ځان ته پښتانه وي او تاسو پته ده چې زموږ خلک په امن یو بل سره اوسېدلي دي او دې خلکو ته هیڅ مسئلې نه وي. په سیزنونو کې دا شیزونه بدل شوي دي ځکه چې دلته کې جنگ روان دی یا روان او نو په هغې پینل باندې به دا خبرې کېږي. بل دی په شاعرانو پینل دی په پوئټري باندې چې افغانستان پاکستان کې مشهور شاعران دي چې هغوی په خپل کار خبر وکړي. او یو پینل دی په سولې او په امن باندې چې د دې ملکونو ترمنځ چې کوم خلک دي موږ څه کولی شو چې موږ په خپل ورکوټې پیمانې باندې په خپلو کې سوله او دغه راولو.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکمو د کلتوري ادارې د مشر شادانی همین خان څرګندونې اوریدې او اوس هم نوریاس نوری نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
بریتانوی ډیلی میل ورسپانې د کابل پرونی ځان وژونکې حملې ته پام اړولی او لیکي دغه حمله داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې د کابل ښار د امنیت ټینګښت د نړیوالو ځواکونو لپاره لومړیتوب دی. ډیلی میل لیکي په دغه حمله کې چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی او یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې، د کورنیو چارو وزارت په وینا هدف یې د جی څلور اس په نوم یوه نړیواله امنیتي کمپنۍ وه. د ورځپاڼې په وینا وسلوال طالبان دغه حمله داسې مهال کوي چې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د هغه وړاندیز له امله ډېر تر فشار لاندې دي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې هغوی ته انکړی و. طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته سوړ ځواب ورکړی. د ډیلی میل په وینا په کابل کې دغه حمله څو اونۍ مخکې تر دې چې په افغانستان کې د جګړو نوی فصل پیل شي شوی ده. ویل کېږي چې د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو د زیاتېدو په غبرګون کې به سخت دریځي وسلوال حملې لا شدیدې کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د تېرې چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویلي وو چې هڅې اوس پر کابل متمرکز دي چې امنیت ټینګ کړي او اوسېدونکي له حملو خوندي کړي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د افغانستان کوچني ډونالډ ترامپ ته پام اړولی چې نوم یې په دې هیواد کې بحثونه راپورته کړي دي. ورځپاڼې لیکي کله چې په امریکا کې د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخابات کېدل کوچنی ترامپ لا د څو میاشتو او له خپل دغه نومه چې څه جنجال راپورته کړی بې خبره دی. د ورځپاڼې په لیکنه د ټرمپ پلار سید اسدالله رویا چې اوس په کابل کې اوسي او اصلي ټاټوبی دی کندي دی وایي نږدې دوستان او ګاونډیان او هم د فیسبوک له لارې خلک ورته سپکې سپورې وایي او ګواښونه ورته کوي چې ولې دغه نوم په خپل زوی ایښی دی. رویا وایي پر خپل زوی دغه نوم د سیاسي انګیزې له مخې نه بلکې د ټرمپ د اقتصادي بریالیتوب په خاطر ایښی دی. دی وایي کله چې ترمپ لا کاندید و د هغه په اړه یې ډېره مطالعه کړې وه چې په څه ډول دومره کامیاب او شتمن شوی او په دې هیله چې زوی هم دغه بریالیتوب ته ورسیږي نوم یې ډونالډ ترمپ پرې کېښود. د ډیجیټل ورځپاڼې په لیکنه له دې سره دا خبره هم مطرح شوې چې ښایي رویا دا کار د دې لپاره کړی وي چې امریکا ورته پناه ورکړي، خو نوموړی دغه ادعا په کلکه ردوي. د یادونې وړ ده چې د کوچني افغان ډونالډ ترمپ موضوع هم د لومړي ځل لپاره ازادي راډیو راپورته کړه. له دې مخکې د غراز په لوګر کې یوې قومي جرګې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې ولسمشر ترمپ ته د افغانستان د خلکو لخوا د میړانې مډال ورکړی و. د لوګر د ساداتو د قوم مشر سید فرهاد اکبری ازادي راډیو ته ویلي وو چې له خلکو پر راټولو شوو پیسو د سرو زرو دغه مډال یې ترمپ ته په دې خاطر ورکړ چې د پاکستان په وړاندې چې د ده په وینا تل یې دوه مخې لوبه کړې د هغه کلک دریز ډېر د ستایلو دی. ښاغلي اکبری دا هم ویلي وو چې د دوی دا کار په عامو خلکو پورې تړلی او کومه سیاسي انګیزه نه لري.
روسیه له دې چې مسکو د لندن د یو مخکنی ورته اقدام په خبرګون کې د روسیې له خاورې د دربشت برتانیي ډیپلوماټانو د استلو امر وکړ. د برتانیا سر اعظم ویل چې هیواد به د روسیې په وړاندې نور اقدامات وکړي. د دې موضوع نور حال نوریاس نوری درکوي.
د برتانیا صدر اعظم تریزا مے په لندن کې د خپل محافظه کار ګوند په سرنۍ غونډې ته وویل چې د روسیې له دې پریکړې وروسته چې درویشت برتانوي ډیپلوماټان له خپل خاورې باسي د موسکو په وړاندې به نور اقدامات هم وکړي.
نن په مسکو کې زموږ سفیر ته د روسیې د حکومت لخوا د هغه ګام په اړه چې هغوی اوچتوي اطلاع ورکول شوې. د روسیې مخکنی پارونکي چلند ته په پام سره موږ د داسې ځواب اټکل کړی و. موږ به له خپلو متحدانو او همکارانو سره یو ځای په راتلونکو ورځو کې پر نورو اقداماتو غور وکړو.
د برېټانیا صدر اعظم دغه راز وویل چې د روسیې دغه اقدام به دا حقیقت چې د برېټانیا په خاوره کې د دو کسانو د وژلو هڅه شوې وه بدل نه کړي او زیاته کړه د دغې پیښې په اړه له دې پرته چې د روسیې دولت مسؤول وبلل شي بله نتیجه نشي اخیستل کېدی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د برېټانیا د هغې اقدام په ځواب کې چې له خپلې خاورې یې د درویشتو روسي ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی ورته اقدام کوي او درویشت برېتانوي ډیپلوماتان له خپلې خاورې باسي. د بهرنیو چارو وزارت دغه پرېکړه په ماسکو کې د برېټانیا سفیر لاوري بستود چې شنبه ورغخته یو اعلان کړی ده.
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو برابر اته بجې او دیرش دقیقې دي. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان صدر اعظم ته وویل اسلام آباد باید له امریکا سره همکاري وکړي او د طالبانو او نورو سخت دریځو د ځپلو لپاره نور اقدامات وکړي. د برېټانیا دفاع وزیر ګوین ویلیامسن وایي ځواکونه به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او له تروریستانو سره په مبارزه کې به د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د غزنی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې اووه تنه د یرغمل نیونکو له منګولو ژغورلي دي. د نورستان د ولایتي شورا استازو په مرکز پارون کې د یوه پوهنتون د جوړېدو غوښتنه وکړه او په ورته وخت کې له اجرایي رئیس سره د کتلو په مهال د نورستان د بې ځایه شوو خلکو د ستونزو د هواري هیله وکړه. د لوګر چارواکي په برکې برک ولسوالۍ کې د پنځو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. په تهران کې د لوی څارنوالۍ ویبپاڼه خبر ورکوي چې پولیسو پخوانی مرستیال ولسمشر او لوی درستیز اسفندیار رحیم مشایي نیولی دی. د سوریه په شمال او جنوب کې پرون وروسته لدی په زرګونو ملکیان له خپلو سیمو ووتل چې د سوریه حکومتي او د ترکیې پوځونو عملیات وکړل. او په روسیه کې نن د جمهوری ریاست انتخابات دي. د روانې خبرونې په پاتې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او ورپسې هم حقیقت سره.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې بعد چارمغز په نوم له یو ګرځنده کتابتون څخه خبر شي. په خبرونه کې بعد دغه کتابتون د جوړونکو خبرې واوري. له هغو کسانو سره هم غږیدل یو چې یاد کتابتون ته راغلي او په پای کې بعد د ګرځنده کتابتون د ګټو پاړه د لیکوال نصیر احمد احمدی مرکم واوري. د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي ز مسکه هوته کې وړاندې کوم.
چارمغز غواړي چې د جوانان لپاره د انتقادي تفکر یو زمينه ایجاد وکړي.
هر څوک راتلای شي او هر چا لپاره مو کتابونه لرو.
ډېر کتابونه ولستل یو کتاب د ورزش دی وغوده.
درنو اوریدونکو سلام. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل نن د یو ګرځنده کتابتون په اړه خبرې کوو. ګرځنده کتابتونونه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شته خو په افغانستان کې اوس د مسلې ته د ځوانانو پام راوختي او ځینې همدا ډول کتابتونونه جوړ کړي. لا دې ډلې یو هم د چارمغز په نوم یو بنسټ دی چې د پنځو ځوانانو لخوا جوړ شوی او اوس په همدې نوم یو ګرځنده کتابتون لري. دوی خپل کتابتون په ملي بس کې جوړ کړی او دغه ملي بس هر ورځ د کابل ښار بیلابیلو ساحو ته ځي او هلته ماشومان ځوانان او د مختلفو عمرونو کسان ورته راځي او مطالعه کوي. زه همدا شیبه د کابل په کارته چار سیمه کې یم چېرته چې د چارمغز ګرځنده کتابتون ملي بس په یو کوڅه کې ولاړ دی. د ننه ورځم او د دې کتابتون له جوړونکو او هلته له راغلو کسانو سره به وغږیږم. درنو اوریدونکو همدا شیبه د کتابتون دننه د چارمغز بنسټ ل مشر غلی فرشته کریم سره لدی بو پختم چې د کوم انګیزې ل مخې دغه ګرځند کتابتون جوړ کړی.
از فکر کوم چې د جامع نیاز سبب شو چې موږ نهاد ایجاد وکړو د دې لپاره چې زموږ په جامعه کې د دغه نهاد یو ضرورت و. چارمغز غواړي چې د جوانان لپاره، نوجوانان لپاره او کوچنیان لپاره د انتقادي تفکر یو زمینه ایجاد وکړي. دغه هدف د دې نهاد ده او دغه یو برنامه چې موږ اوس شروع کړیو د ملي بست کتابخانه سیار دی. دغه کتابخانه په مختلف ځایونو کې په کابل کې زی او کوچنیان لپاره د کتاب ولوستلو زمینه ایجاد کوي.
اغلی کریم دغه کار مو چکله پیل کړ، لکه مو ستونزو سره مخ شو یو څنګه مو دغه ستونزه حل کړې؟
په هر کار کې مشکلات ډیرشته، مونږ هم ډیر مشکلات درلودل. بیا دغه مشکلات ډیر معنا نه ورکوي که تاسو ډیر معتقد یی چې څه شی غواړی چې تاسو وکړي. مونږ هم ډیر مشکلات درلودل، خو بیا مونږ په دې عقیده وو چې دغه مشکلات ډیر موقتی شیان دي، د لږ وخت لپاره دي او بیا حل کیږي. هم دغه شی وشو، مونږ پیسې نه لرو، مونږ کوشش کوو چې خلکو څخه، خپل دوستانو څخه او خلک پیسې لري دغه څخه یو لږ پیسې اخلو او دغه برنامه مطمئن اوسو چې دغه برنامه کولی شي چې مخته ولاړ شي.
مننه کوم غلی فرشتي کریم. اوس هم د چارمغز کتابتون له مسول خاغلی احمد سیام برکتی سره غږیږو چې د هر ورځ په دې کتابتون کې وي. برکتی صاحب، تاسو چې له دې ګرځند کتابتون سره تل وي، کدار ته وای چې خلک راضی مطالعه کوي کنه؟
دوی راضی او بالکل هر ورځ ماشومان راضی دلته مطالعه کوي او دوی والدین پلارونه مورونه دوی راضی او هغه ګوري خپل ماشومان او هر څوک چې راضی خوښ ده زموږ نه. او تاسو ګوره چې زموږ د کتابتون کې او لاس جلده کتاب موجود دی او بیلا بیل کتاب دی، هر سوک راتلای شی او هر چال پارمو کتابونه لرو.
پا کابل که چه در شپاگ میلونو دیر نفوس لری، نو فکر نکوی چه دا بس کم دی، باید دیر شی، باید دیر ساهو تلار شی، دیر ما شمان، دیر تنکی زوانان او زوانان چه اغوی غواری مطالعه اکری، اغوی تری مستفید شی.
بلکل، زکا چه او سموک بودی جانه لرو تر سوک اکرای شو چه دا خپل کتابتون تعداد دیر کړو. آینده کې پلان لرو چې کابل کې خپل تعداد د بسونه یا د کتابتون ډیر کړو او نور وکولای شو چې هر ولایت ته یا دوه دانه دغه کتابتون ولېږو تر څو چې هغوی وکولای شي زموږ د خدمات نه استفاده وکړي.
تاسو چې کومو ساحو ته ځئ، یعنی د خلکو د خبراوي لپاره څه لرئ که نه بس ولاړ وي یا خلک چې ښکته او پورته کېږي هغوی خپله خبرېږي؟
تر اوسه پورې خو داسې کوم شی نه لرو چې خلک خبر شي لکه کوم الارم غوندې او چې خو نږدې آینده کې پلان لرو چې ډاکټر صاحب سمې امید موږ سره به مرسته وکړي او موږ لپاره به یو ځانګړی ترانه د چارمغز په نامه جوړ کړي او موږ به د بس په سر کې لاسپیکرونه ولرو تر څو چې هر ځای ته چې ځو هغه به پلی شي او خلک به خبر شي چې د چارمغز کتابتون راغلی.
درنو اوریدونکو، دغه بس چې د خپلې څوکۍ ترې لرې شوې دي، فرش پکې هوار شوی، ځینې وړې وړې څوکۍ پکې ایښودل شوي، که څوک پکې کښېني کتاب پکې لولي یا مطالعه پکې کوي. همدا ډول میزونه هم شته دي چې ماشومان او ځوانان کولی شي په اسانۍ په دغه بس کې وګرځي، کښېني او مطالعه وکړي. په دغه بس کې له هغو کسانو سره به وغږېږو چې د مطالعې لپاره راغلي. لکه څنګه چې زه ګورم ډېری ماشومان دي، دوی په مختلفو ځایونو کې ناستې کتابونه یا رااخلي یا ورسره دي ولی. له دوی سره به وغږېږو چې دوی دلته راځي، کوم کتابونه لولي، دغه سیار کتابتون څومره ګټور دی، د دوی خبرې به په همدې اړه واورو. تاسو به لومړی خپل نومونه راته ووایئ.
سمیر، مروه، سلیمان.
سمیره، ته راته ووایه چې دلته د کوم کتابونه خوښ شول؟
زما ډېر پشت کوه قاف یو قصه کتاب دی.
د څه شي کیسه ده؟ دا کیسه که راته وکړې.
دا قصه وایي چې د هغې څه شیان وایي په ضرر دیدي بېرته د پخه کېږي.
یوازې همدا کتاب دې ولوسته که بل کتاب هم؟
ډېر کتابونه ولوستلې. یو کتاب د ورزش راوغدی.
مروی، ته راته وایه چې تا کوم کتاب ولوست؟
بوزک چینی، یوم کتاب الف بیتی بلیم اندغنه.
خو سلیمان، ته راته وایه چې تا دلته کوم کتابونه ولوستل؟
یو کتاب دی اشتباه مرغبی، اغلته دی، هغه مې زیات خوښ شله دی، یادنه دی، به خاطر دا سلطوره دوست دارم. اغه نبی متیر ته شه دیوس
ولی دې دا کتابونه خوښ شول
دې شیان پکې دا ورور دې دې ماته یو څو کلمې یاد کړ نو مخبل یاد
سمیره لمړی ځل دی و چې دا سه سیار کتابتون دی ولی د مخ کې هم دا سه کتابتون نه لیدلې و ورغلې و
نه دا ولین دفعه مې دا چې دا کتابتون ګورم دا ډیر خوښ دا خو تر اوسه یو دانه دی ارزه تر رسیدګي نه شي کولای مثلا بسته د افغانستان کې باید منتشر شي دې خاطر چې ټول ځای ته نه اوس دلته ولاړ دی مثلا دې مزنګ ته نه ستلای بل سخت نه ستلای کارتي سي ته نه ستلای نه کیږي نو مګم یو دانه اندغه سي بسونه چې ولاړ شي ټول ځای کې هغه څه دی
که غواړی د ځوانانو لستونزو لاستراوړنو او د ژوند له نورو مسایلو خبر شي تاندې څنګه خبرونه واوري دا خبرونه د هری شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي
دا چې ګرځنده کتابتونونه د ځوانانو لپاره څومره ګټور تمامیږي او دغه کتابتونونه د مطالعې د فرهنګ په دودولو کې څومره مرسته کوي همایون هیواد په همدې اړه له لیکوال نصیر احمد احمدی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې دغه سي کتابتونونه څومره ګټور ثابتېدلی شي
افغانستان کې بهتر به کابل کې دا لومړی ځل ده زه یاورم یو ځل مې په تلیدلی وو خو په لنډ وخت کې دا په دې مانا باندې چې دا یو نوی ګام ده په نور دنیا کې شته حتی د بس په استګاوو کې هم دغسې کتابونه وي په ریل په سټېشنو کې همدغسې لکه څنګه ستاسو وویل سیار کتابتونونه وي نو دا یو ډېر نیک ګام ده علت یې څه ده خصوصا دغه ځوانانو د ماشومانو لپاره یو خو دا ده چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره کتابونه ډېر کم لرو حتی لویان مو کتابونو ته لاسرسی نه لري په هغه اندازه چې باید وي نو ماشومان خو طبیعي خبره ده چې دغه لاسرسی کم ده دغه که موټر یې که بس یې که هر څه یې دا که چیرې په لارو کوڅو کې وګرځېږي نو دا خو یو دا ده چې هغه ماشومان کتابونو ته لاسرسی پیدا کوي بله خبره ده چې دا مفته ده پیسې نه پیزي فکر کوم چې کتاب وراخلی لولی او بیرته یې ورسپاري درېیمه خبره دا ده چې د ماشوم لپاره یو سالم مصروفیت ده څلورمه خبره دا ده چې دوی په زده کړه کې په سواد کې خپله که چیرې شعرونه یې د ماشومانو ترانې یې د ماشومانو لپاره لنډې کیسې یې یا نور معلوماتي کتابونه یې دوی د معلومات تر څنګ چې هغه وده کوي پرمختګ کوي معلومات ډېریږي بله ښېګڼه یې دا ده چې تشویقیي لیک لباس ده نو دغه ډېرې ګټې لري
احمدی صاحب وای په افغانستان کې خلک کتاب نلولي دغه سه سیار کتابتونونه به په ځوانانو او ماشومانو کې هغه د مطالعې شوق را ژوندی کړي کنه
طبیعي خبره ده د کتابونو لوستلو یو لټه ده چې مثلا موږ یوازې په دوه درې ولایتو کې لکه خوست ننګرهار او قندهار کې یو څه کتابخانې لرو هلته هم بیا لکه څومره د معلوماتو دویان لپاره کتابونه ډېر دي خو ماشومانو لپاره لږ دي خصوصا پښتو ژبه باندې بیا په دري ژبه باندې دغسې کتابونه ډېر کم دي نو طبیعي خبره ده دا ډیر مثبت رول لري ماشومان تشویقی چې هغوی بلاخره د کتاب له لوست سره عادت سي ورو ورو او د دې لپاره د سالم مصروفیت تر څنګ یو معلوماتي سرچینه هم ده
په دغه سي سیارو کتابتونونو کې باید څه ډول کتابونه وي
زه فکر کوم چې د ماشومان له سویې سره سم هغه کتابونه یو وخت د مکتب کتابونه دي هغه خو دوی بلغه په مکتب کې لوالي علمي کتابونه دي زه فکر کوم چې دغه سي کتابونه کدي ولرسي هغه معلوماتي هغه ذوقي کتابونه هغه په کې تخیل ډيري نو دا به خپل ماشوم سره له تنکین ځوان سره مرسته وکړي دوی په شوق باندې همدغه به یو د کتاب د لوستلو لپاره د کتاب سره د مینې د پیدا کېدو لپاره یو بهانه سي په ډېرو کورنیو کې دغه سې ماشومانو لپاره کتابونه نه وي نو کله چې یو څه نه وي او ماشومانو تنکیو ځوانانو هغه نه یې لیدلي نو علاقه مینه به له کومه پیدا سي کله چې دغسې کتابونه دوی یو ځل ولولي یا دوه ځله ولولي همدغه سیار بسونه چې دي یا موټرونه چې دي نو دوی خپله د دې باعث ګرځي سي له کتاب سره دوی علاقه پیدا کړي بیا وروسته بیا دوی کتاب سي ګرځي حتی کیدای سي پیسې هم ورباندې ورکړي یا کیدای سي مور یا پلار مجبوره کړي چې دوی ته کتاب واخلي نو فکر کوم چې دا یو نیک کار ده
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولرئ
حقیقت صدای په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کابل ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دې ښار لپاره نوې امنیتي پلان طرحه کړی او ډېر ژر به پلی شي. دا چې په دې پلان کې څه دي، ولې تر اوسه نه دی پلی شوی، او په کابل ښار کې امنیتي تهدیدات تر کومې کچه شته، دا یو شمیر نورې پوښتنې مو د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې د کابل د امنیت قوماندان جنرال داود امین سره مطرح کړي دي. هیله ده د خپرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. ډېر زیاتمننه قوماندان صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې له دې نه کو چې په وروستیو کې چې په کابل کې کومې امنیتي پیښې رامنځته شوې واقعا زړه بوږنوونکې وي، اوس مهال تاسو د کابل د امنیت قمندان په توګه راته ویلی شئ چې کوم امنیتي تهدیدات موجود دي د کابل د ولایت لپاره، او د دې ترڅنګ په کومه سطحه دي دا تهدیدات؟ په لوړه سطحه دي که په ټیټه سطحه؟
سلام علیکم. اول تاسو ته، د تاسو له طریقه، د تاسو محترمو همکارانو ته، او د تاسو د رادیو طریقه، د ټول افغانستان اوسیدونکو، بالخصوص د کابل ښاریانو ته، محترم وروره، باید زه ووایم چې بالکل تهدیدات په ښار کې موجود دي. دښمن کوشش کوي چې په هغه ساحو کې چې ازدحام د خلکو وي، اولته ازدحام د خلکو موجود وي، او یو ترس و حراس و وحشت راولي، دوی د پلان نه لري. اما موږ هم دې په خاطر چې د دې پلانو مخه ونیسو، دوی د شوم پلانو مخه یو امنیتي پلان په کابل کې ترتیب کړی دی، چې د دې امنیتي پروګرام په ارتباط موږ په کابل کې په نوم د گرین زون، چې شین زون ورته هغه تنظیم کړی دی، چې تقریبا 99% کار دغه مخکې لاړ دی، سکینرونه نصب دي، چیک پوینټونه تنظیم دي. اما بعضې ځایو کې چې څه مشکلات شته، یا د ترافیکو د جام چې جام کیږي، د دې په ارتباط موږ هم بیا پلانو چې تغییر تبدیل راولو. اما په عموما یو امنیتي پلان د دې لپاره جوړ شوی دی چې د دغه تهدیداتو مخه موږ ونیسو.
که په همدغه امنیتي پلان باندې لږ وغږیږو، تاسو د گرین زون یادونه وکړه، په دې امنیتي پلان کې نور څه موجود دی؟ او د دې ترڅنګ کله چې په کابل ښار کې وروستۍ پیښې وشوې، دغه نه وروسته کورنیو چارو وزارت د دې ښار لپاره امنیتي پلان جوړ کړ، ولسمشر هم تایید کړ، ویل کېدل داسې چې دا به په لسو ورځو کې تطبیق شي، خو تر اوسه پورې نه دی تطبیق شوی. دلیل څه؟
زه فکر کوم هغه لسو ورځو پروګرام همدغه گرین زون و او بلو زون و چې باید ترتیب شي، چون گرین زون تاسو ګورې چې تکمیل دی، کوم مشکل نشته، پکې سکینرونه نصب دي، ساحه ټوله د پوشش لاندې ده، پوستې جوړې شوې دي، او دوی دپاره مشخص کنډک و قطعت په نوم د صفر یو شوې ده، هغه جوړه شوې ده، دا تنظیم دی. یعنې هغه لس ورځې کې شیلي و کېدای شي لس پنځه ورځې کې دا تنظیم شوي وي. اما یو پلان چې تغییر وخوړو، موږ یو په نوم د بلو زون بل لرلو کاروان، چې موافقه په دې وشوه چې د بلو زون فعلاً پرېږدو، او په یلو زون چې زیر زون ده، زیر ایریا ده، هغه تنظیم کړو. هغې نه اوس مشخص پلان ډېر جدي په هغې روان ده، چې دغه زیر زون په اطراف د کابل کې، یا شروع د ولسوالۍ نه چې کابل ته راځي، دلته فرعي لارې، موټره لارې، بزره لارې، او ټولې لارې چې کابل ته منتهي دي، دا وتړلی شي. او دا به څوک تړي؟ دا مسؤلیت یو سل یولسمې فرقې ته د اردو ورکړ شو، چې خوشبختانه فرقه هم ورته آماده ده. ځینې مشکلات د دوی تشکیلاتي وو، چې یو کنډک تشکیل کیږي، او دې مخې ته چې دوی تشکیل کیږي، دلته ځینې کنډکونه دوی په اطراف د کابل کې لري، اوس همغه کنډکونه دوی تبعیه کوي، چې چې امنیت په دوی باندې ونیسي، کوم ځای خالیګاه پیدا کړي، دوی تشکیلات نور ته جوړوي، چې هغه پوره کړي. او بل سیستم دی، دوی تحکیماتو سیستم دی، او د تاسیساتو دی. د تاسیساتو په ارتباط جدا دوستان بینالمللي ټولنه حاضر دی، آماده دی، چې هغه ټول کارونه ورته وکړي. نو کار جدي روان شوی دی، چې یو زیر ده د کار شروع، چې موږ فعلا د پاره څلور له پنځه دروازې تر پنځه ورځې کې موږ هغه ته سپارلی دي اردو ته، او څه چې پاتې دي هغه هم، او څه چې په دې دروازو کې فری لارې دي هغه هم دوی مسؤلیت دوی لري. صرف پولیس په ډېر کم په دروازو کې موجود پاتې کیږي، چې هغه خپل مسلکي کارو دپاره پاتې کیږي، په تلاشه او په نورو سیستمو کې دوی کار نه لري.
خو په قانوني لحاظ باید د دروازو مسؤلیت له پولیسو سره وي. فکر نه کوي چې دا یو ډول غیر قانوني دا، او د دې ترڅنګ څومره به نتیجه ورکړي دا کار ستاسو په نظر؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، هر وخت کې هر ملک چې لږ وضعیت خرابیږي، بالخصوص نظامي وضعیت، او تاسو ولیدل چې دښمن ډېرې سختې حملې وکړې، ډېرې وحشتناکې حملې، ډېر د موږ وطنوالو شهیدان کړل، په شهادت ورسول د دې پرتبات کله واری رښتینی داسې کېدای شي چې اردو راوځي او اردو خارو ته راوځي، اردو دروازو ته راوځي، اردو سرحدو ته راوځي، او په دې خاطر چې د دې قبالاتو د جنایتو مخه ونیسي دوی راځي. واقعیت دې یوه بېلګه دغه دی چې دا دروازې دي چې دروازو دوی ونیولې. دې دروازې کې دوی مواد انفجاریه، مواد انفلاقیه، او بالخصوص هغه سلاوی چې ثقیله سلاوی چې خار ته ننوځي یا بیرونیږي، او هغه نظامي وسایل چې خار ته ځي داخلي کې د ټول کنټرول لاندې ونیسي. په دې خاطر د ما هم نظر هم دغه دی چې نظر مې مثبت دی چې فعلا د پاره دغه دروازې د اردو سره وي، او پولیس به مو بل ځای کې توظیف کو، او په زمین کې آینده د پاره که چېرته بیا هم زمینه پولیس ته برابی گه مو به هغه چې پولیس ولرو چې هغه قاطعیت او صداقت او راستی ولري او په دروازو کې توظیف کو.
یعنی استاد نظر دا دی چې تر اوسه چې کوم پولیس توظیف او هغه صداقت نه درلود
دا خو زنه شمیله، خو همداسې افعاد و چې مشکلات په دروازه کې نه تنها پولیسو کې، هلته ډېر ارګانونه دي، په ټول ارګانو کې مشکلات موجود وو، او خلک هم شکایت کوله چون مالکو غزه خلکو سره مستقیما ارتباط لرم، خلک وایي ترافیک مې مشکل لري، هلته پولیس لري، همدغه ارګانیزم چې موجود وو مشکل لرلو، ترانسپورت ټول ادارې چې په دروازه کې دي هلته مشکل لري. خو ښه زیر اده ده چې دیو لاس نه اداره شي، مو مقصد دا و چې دیو لاس اداره شي. که چېرته پولیس دروازې وخلي اردو د پولیس لاندې بیا کار قانونا موږ د اردو د موږ د پولیس لاندې کار نه کوي. بهتره دا ده چې مشر به پولیس وي، اردو وي دلته، او نور دغه ارګانونه به د اردو د قمندې لاندې کار وکړي، ځکه اداره دیو لاس نه شي. اصلا مطلب د دې دی چې اداره دیو لاس نه وشي. هلته
تاسو مخکې وویل قمندان صاحب چې خار ته رانوتونکي ثقیله وسلې د دې تر څنګ چاودیدونکي مواد په دې خاطر اردو ته دار سو روس پارل شول چې دوی مخنیوي وکي. فکر کوي چې پولیسو د دې ورتیا نه لرل څنګه؟
خو ارتیا به لرل نه لرل، مګر شرایط دې ته داسې برابر شول د اخري عملی چې دښمن په کابل کې وکړلې، دې باندې د موږ مشرانو دې فکر وکړه چې د صلاحیت دروازو چې په خوځ مشکلات دې امانګې منو کې یو مشر وټا کې په دروازو کې چې مشر اوس په لن اردو ده، او دا دې پاره کړل چې موږ کولی شو چې طاقت تامین هم نه وکړو، او جلوګری دي مواد انفجاری به مسایل دغونه وشي.
که د معلوماتو په خاطر باندې اوریدونکو ته وایي قمندان صاحب چې کابل خار ته د کومې د سلور دروازې چې معلومې دي، د دې ترڅنګ نورې فرعي کومې لارې چې موټرې په تګ راتګ لري، د انسانان په پلي تګ راتګ لري، ټولې تقریبا څومره لارې دي؟
دا خو دولس خطش دروازې دي، موږ نه ویشت فرعي لارې دي. په دغه کې د ټول مسؤلیت فرقه یو رسم یو صلی الله وسلم فرقه دا مسؤلیت خسته ده چې د بتول تامین د امنیت کوي. د څلور دروازې چې دوی نیولې دي چې نن کې د 15 دروازو هم دوی تسلیم شوي وي، په دغه کې فرعي لارې، عمومي لارې، او ډېر غټ تشکیل سره راځي. مثلا په دروازې کې دوی دوه بلوکه ځای په ځای کوي، پولیس هلته ډېر کم وي، خو تشکیل د پولیس کم و، پولیس نه شو کولی چې فرعي لارې ونیسي، پولیس صرف دروازې نیولې وي. علت دغه هم دا و چې پولیس کم دي، تشکیل کم دی، د کوم سیستم چې دی ورسره نشته، ځکه اردو ته هم دغه کار وکړي چې اردو د فرعي لارې سره ونیسي.
کومې فرعي لارې چې کابل ته راځي ته بند بیلابیلو ولایتونو دي، ستاسو معلومات څه دي قمندان صاحب چې د کوم ولایتونو ډیر تهدید کابل ته موجود دي؟
خب ټول پیږي مونږ ته د کابل ته کابل نه چلرو، د سربي ورسوالۍ نه لرو، د مسئی ورسوالۍ نه لرو، د شمال بعضی ولسوالۍ نه تهدیدات لرو، چې البته دغه ولسوالۍ تهدید لري کابل ته. خو موږ د دې ولسوالۍ د کابل نه وصل چې د ولسوالۍ ته کیږو، ځینې تدابیر نیولې دي د پادر چې خلک ونشي کړای چې دوی عمل وښیي چې په ضد افغانانو، په ضد کابل خلکو وي.
خو په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د دې کمربندونو نه دې خوا د کابل ښار خوا ته یو شمېر ولسوالیو کې داعش د شپې له خوا نه د داعش بیرغونه پورته کړل شوي وو، او د دوی په ګټه باندې شعارونه په دیوالونو باندې لیک لیکل شوي وو چې خاکې جبار او موسی ولسوالۍ د دې تر څنګ کوی ساپي او پغمان ولسوالۍ نمونه واخیستل شول. تاسو په دې اړه کوم معلومات لري تاییدوي که څنګه؟
زه ما هم د مطبوعاتو نه اوریدلو، البته اوس چې راغلی یم، د ما تقریبا درې هفتې کېږي، په دا درو هفتو کې داسې کوم شواهد، اسناد، اطلاع، راپور نشته چې کابل په دغه ولسوالۍ کې داعش حضور ولري یکومیتلا ماته د سیتلا کومنه درغلی
د کابل په خار کې د غیر مسول وسلوالو موجودیت او په دې خار کې غټو وسلو د راکټو د پیکا په ګډون باندې دی او شمیر خلکو لخوانه ګرځول کېدل بلاغه ستون زده چې د دې خار اوسیدون کې اندیښمن کړي دي د دې غیر مسول وسلوالو مخنیوي او د دې ترڅنګ د تورو شیشو موټر چې په خار کې لر بر کیږي د دوی د سپینولو لپاره کوم پلان موجود دی کسان
بله اول خو موږ مافیا د چوي زوروا کی په دې لرو چې کاسلیا لري اصلي امر لري دولت او د جواز ورکړی دی هغه اصلي هي چې دوی امر لري موږ د پخوا په سیر بیا هم هغه د امنیتي پلان د ګارنیزون سره سم په همکارۍ سره او په همانګۍ سره د امنیت سره موږ د پرون عملیات په بخار کې شروع کړي دي او دا عملیات په دوام لري جدي د تور شیشو او دغه وسلو چې جواز لري به خصوص ثقیله وسله نو دغه وسلې کچیرته چا سره وی او جواز لري مو هغه خلو ترنه په دې ارتباط فعلا د پاره دغه دوه ورځې کېږي چې دا دوه مو عملیات لري په خار کې بلکل تور شیشو وسایت به څلی دل شي وي چې شیشه پاکې شوي دي او هغه اشخاص افراد شناسي شوي دي چې څوک دي
په داسې حال کې چې تاسې په کابل په ښار کې د زورواکو او د مافیا شتون نه منئ او نه یې تاییدوئ خو د دې ښار په یو شمېر سیمو کې یا په بېلابېلو سیمو کې لږ تر لږه که هره ورځ نه وي په هفته کې یو ځل یا په دوه هفتو کې یو ځل یو هدفي وژنه رامنځته کیږي نو دا یا په همدې ښار کې د شخصي وسلوالو شتون دا فکر نه کوي چې دا خپله د مافیا موجودیت دی یا دا خپله د زورواکو موجودیت دی په دې ښار کې
غلط استفاده بې قانون استفاده که هغه سلا جواز مولري هغه جرم دی نو دا جرم صورت نیسي مونګورو په خار کې چې قتلونه کیږي ترونه کیږي او همدا د بندغې وسلو په زیره کیږي چې جواز لري بې جواز اصلیت څوک په خار کې نشي ګرځولی ډارېږي هغه غلم نشي ګرځولی نو په دې ارتباط مونږ داسې خبرې هستی چې په وزارت داخلي کې مونږ د سلا ویش کارت نوی شروع کړی دی دی ډېر سخت کړی دی اوس هغه پخوا غندې اسان چاته نه ورکول کیږي مثلا پخوانی والی ته یا پخوانی قومندان ما غوندې سړي ته یا والی صاحب ته دوی یو سلا ورکي یو نه پورته نه ورکي نو همدا خپله سوال دی چې مونږ نه غواړو چې نوره وسله چا سه اضافه شي ا پخوا غوندې نه دی چې هر څوک لس میله شل میله پنځلس میله ولري او غیر د سلا د کلشنکوف نه د بل شي هم رموز کارت چاته نه ورکول کیږي د خپله په اثبات رسېږي چې دا مسله ورو په ورو مونږ کوی شو چې کمی کو بالکل بالاخره ورکې کو
د روسۍ پښتنې په توګه ستاسې ډېر کم وخت کېږي د کابل د امنیت د قومندان په توګه مو دنده اشغال کړې ده په داسې حال کې چې په تیرو لسو یا په تیرو څوارلسو کلونو کې دلته ډېر امنیتي چارواکي تیر شول همدغه ډول ژمنې موجودې وي د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد باندې د دې ترڅنګ د تورو ښیښو لرونکو موټرو په ضد باندې خو لا هم نتیجه نه ده ورکړې دا ځل چې تاسې دغه ژمنه کوئ څومره ډاډمن یاستئ چې دا ژمنه به عملي کړی شي
زه البته وایم چې د خلکو په همکاری او د خلکو په زه ډاډه یم چې مسره خلک همکاره دي زه فقط د کابل خلکو سره ما کار کړی دی دنده مې ترسره کړی دی عمر داوزي وم او د قمندانۍ وم او اوس قمندان د امنی یم فقط زه نور کوم کمال مانه لرو زه قمندانۍ کابل ته راوستیم زه د خپل مشرانو نه ډېره مننه کوم او دا هوډ ما ورکړی دی چې انشاءالله زه په کابل کې جدي کار کوم جدي دا مانه چې د فساد مقابل کې به زه ډېر سخت مبارزه کوم د غیر قانوني حرکتونو مکې به زه درېږم او د پولیسو په صفو کې به زه اصلاحات راولم او دغه کار ما روان کړی دی په دشلو شپو کې زه اوس څه نه وایم که تاسو مو اطلاعات راپورنه وګورئ مونږ په هره څلورو ساعتو کې دېرش څلوېښتو پرې حادثې لرلې اما اوس د ما د څلورو ساعتو حادثې څلور یا پنځو یا درو ته رسېدلې دي حتی داسې ورځ شوې ده چې په اته څلوېښتو کې ما دوه حادثې لرلې تاسو اطلاعات هغه مونږ اجرات لیدای شئ دا راپورونه نو په دې ارتباط ویلی شم چې د خپله د خلکو همکاري ما سره ډېره ده انشاءالله ما کابل کې ډېر خلک پېژني او زه ښه رابط اجتماعي رابط د خلکو سره لرم او خلکو ته مې هم سهولت څومره زیات کړی دی په دا لنډ وخت کې ما تجارانو ته لمبر ورکړی دی خاص لمبر او ذات مکسته کنه نه چې تجار او د صرافانو تلیفون مس نشي ما زرگرانو در عده لمبر ورکړی چې د زرگر تلیفون چې هغه زرگر خپل ټول استی دارایی په دکان کې به نمایش ښیده نو دا ډیر ضروري چې د امنیت وساتم. فضل خدای ز تقریبا نه لس ورقې وسرم یا ورقه مورزونه وو په شلو شپو کې د پنځه لس شل ورقه ته د ما دغه اطلاعات را پور نه چې خلک رګي کومک هم کړي کې در رسیدلې د خبره نه خدیم دي چې خلک مسلم کار دي ان شاء الله د دې مبارزه مقابل د دې مشکلات مقابل کې زه مبارزه کوم.
ډیر زیات مننه خواندان سره کور ده.
مننه ډیر تشکر کوم.
نفرت ورخشی مینا ناک زندگی جوڑبم نفرت ورخشی مینا ناک زندگی جوڑبم ننیلا سو ننیلا سو